بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په आवाज د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د مهربان بخون کې لوی سختن په نامه ګرانو او قدرمنو دوستانو، زموږ تود سلامونه، نیکی هیلې او خیر پرزونه قبول کړئ. زه زیب شاهین او زما نور ملګری د نن یوې غنټې مازیګرنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1399 هجری لمریز کال د مرقومې د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1422 هجری قمري کال د جمادی الاول یا درېیمې خور د میاشتې له 10 او د 2000 میلادي کال د دسمبر له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک 4، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به د امریکې د هر ډول ماجرا لټونې په اړه د ایران سخت خبرداری تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره درته وړاندې کو. ورپسې به د حضرت عیسی علیه السلام د میلاد په مناسبت مسیح راغې نومې خاص پروګرام درته نشر کو، او په آخر کې به ستاسو قدرمنو دوستانو په خطونو، ایمیلونو، میسیجونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره زموږ د خپرونه ختمه شي. نو هیله لرو چې دا خپرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې د مې ورسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د مازیګر 4 بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. لومبه هم د خبرونو سر ټکی. ایران او افغانستان د سیاحت په برخه کې د ملګرتیا او په پراختیا تاکید وکړ. په یمن کې د ایران سفیر وویل امریکا او انډیوالانی یمن تباہ کول غواړي. په پاکستان کې د جنرال قاسم سلیمانی د شهادت کلیزه مانزل کیږي، او افغان ولسمشر د انډونیشیا د علماء محمدیه تنظیم له مشر سره کتنه او خبرې اترې وکړي. ګرانو قدرمنو دوستانو، په سر کې هم د ستر پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام د میلاد په مناسبت د نړۍ ټول توحید پرستو انسانانو په تیر بیا تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. اوس هم پوره خبرونه واورئ. د ایران د ثقافتي میراث د وزارت د سیاحت مرستیال او د افغانستان د سیاحت د وزیر مرستیالې د کورونا په ورځو او له کورونا په ورسته دوران کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاحت په وده تاکید وکړ. د مهر خبری اجانس د رپورټ له مخې د ایران د ثقافتي میراث د وزارت د سیاحت مرستیال ولی تیموري نن د ایران او افغانستان په ګډ ویبینار کې چې د کورونا په دوران او له کورونا ورسته دوران کې د دواړو هیوادونو د سیاحتي تعلقاتو د پراختیا په اړه مسایلو د څېړنې په هدف سره وشو، د افغانستان د سیاحت د وزیر لمرستیالې مشګان مصطفوي سره په خبرو اترو کې د تیرو ملګرتیاو اسنادو ته په اشاره سره د نوي اجرایي پروګرام د مسودې برابرول ضروري وبلل، او د دواړو هیوادونو د سیاحت د څانګې د خصوصي برخې BTOB د غونډو جوړولو په اهمیت تاکید وکړ. تیموري همدارنګ د ایکو او OIC د غړو هیوادونو د ګډون په شمول د نړیوالو ملګرتیا او اهمیت ته په اشاره سره په 2022 کال کې د ایکو د سیاحت د پایتخت په توګه د مازندران صوبې او ساری خار د انتخاب، او یا په 2023 کال کې د ایکو د سیاحت د پایتخت په توګه د اردبیل خار انتخاب په شمول په ایران کې راتلونکي نړیوالې پیښې اهمیت لرونکي وبللې. په دغه ویبینار کې همدارنګ د دواړو هیوادونو پیخو د برخې د مشکلاتو، د سیاحت د تبادلې د فرصت، او د سیاحت په مختلفو څانګو کې د ملګرتیا او د لازموالي په توګه د خاف هرات ریلوی لاین د پرانستی په شمول د ترانسپورت د بیخبنو اهمیت په شان مسایل مطرح کړل. په یمن کې د ایران سفیر وویل امریکا ونډیوالانې د یمن تباه کول غواړي. په یمن کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په یمن کې د سعودي تیریګر ائتلاف د جنایتونو په وړاندې د نړیوال ټولنې په خاموشۍ باندې په نیوکه سره وویل امریکا او د هغې انډیوالان د یمن تباه کول غواړي. د فارس خبر ایجان د رپورټ له مخې حسن ایرلو بیگا په یو ټویټ کې د یمن حالات غمیزناک بللو وی لیکل د تیری او محاصرې د 2000 ورځو په دوران کې په یمن کې په ټوله معنی سره یو غمیز رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړه د هغه څه په وړاندې چې یمن ورور هیواد کې رامنځته کیږي د انسانیت غږ او نړیوال وجدان چرته دی. حسن ایرلو د دې په بیانولو سره چې د یمن په خلاف جنگ د امریکې او په سیمه کې د هغې د انډیوالانو پروژه ده واضح کړه. د یمن د خلکو په خلاف د سعودي د جنگ اهداف د انسانانو، حیواناتو، ونو، بوټو او حتی کانو نابودي ده او دا د امریکې او په سیمه کې د هغې د انډیوالانو منصوبه ده. خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. په پاکستان کې د جنرل قاسم سلیمانی له شهادت کلیزه مانځل کیږي. د جنرل شهید قاسم سلیمانی له شهادت د وړومبۍ کلیزې په مناسبت په پاکستان کې خاص پروګرامونه جوړیږي. د ایرنا د رپورټ له مخې په اسلام آباد کې د ایران د کلتوري چارو مشر احسان خزائی له نن څخه په پاکستان کې د اسلامي مقاومت د شهیدانو د ادبي او هنري فیسټیوال شروع کېدو ته په اشاره سره وویل په پاکستان کې د ایران سفارت د لوړ مقام شهیدانو د پاسدارانو د لخکر د قدس زواک د قومندان جنرال الحاج قاسم سلیمانی او د ابو مهدی مهندس د شخصیت د مختلفو اړخونو د معرفي او بیانولو په هدف سره آسماني سردار په عنوان سره ادبي هنري فیسټیوال جوړوي. خزائی وویل د پاکستان له مختلفو ښارونو څخه ګډون کوونکي او مینوال کولی شي د داستان، شعر، خاطرې، مقالې، زړه خواله او د پوسټر، عکس، کلیپ، نقاشه او خوشنویسه په زمینه کې خپل آثار د جنوري تر 2 منټې په دې ایمیل راولېږي. ایران ډاټ سی او یو این سی آی ایل ډاټ ایٹ جی میل ډاټ کام. دا یو ځل بیا اورئ، ایران ډاټ سی او یو این سی آئی ایل ایٹ جی ایم اے آئی ایل ڈاٹ کام. همدارنګ د کراچۍ، پېښور، لاهور، کویټ او راولپنډۍ ښارونو د ایران د کلتوري مرکزونو لخوا او همدارنګ د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو او ډلو لخوا به هم په دې اړه مختلف پروګرامونه جوړیږي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. افغان ولسمشر د انډونیشیا د علمای محمدیه تنظیم له مشر سره په کتنه کې په خپل هیواد کې د نامنه په دوام اندېښنه څرګنده کړه. د افغان اوا خبرې جان د رپورټ له مخې محمد اشرف غنی په دغه کتنه کې وویل د افغانستان په مختلفو سیمو کې د حملو، چاودنو او هدفمنو وجلو دوام د زغملو نه دی. دغه لوړتبه افغان چارواکي زیاته کړه د اسلامي نړۍ ټول علما په افغانستان کې د جنگ په ناروا والی اجماع لري او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او قتل عام د ختمېدو غوښتونکي دي. د انډونیشیا چې یاد علماء محمدیه تنظیم مشر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو باندې د اندېښنې په څرګندولو سره له طالب ډلې وغوښتل چې جنگ دې ختم کړي او د اشرف غنی له حکومت سره دې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې ملګرتیا وکړي. یوسف کلاو ویل انډونیشیا دې ته چمتو ده چې په جکارتا کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د یو پړاو قربتوب وکړي او پکې د اسلامي نړۍ علما ګډون وکړي چې د جنگ د خاتمې لپاره یو حل لار پیدا کړو. په پاکستان کې د طالب ډلې د مشرانو پښتون افغانستان اندېښنه څرګنده کړه. د افغان اوا خبرې جان د رپورټ له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې بیانیه کې د دې په اړه د طالب ډلې د مرستیال د څرګندونو پر دې عمل کې چې د دغه ډلې مشرانو په پاکستان کې میشتدي وویل د دغه ډلې شتون د افغانستان د ملي حاکمیت څرګند خلاف ورزي ده او په سیمه او دغه هیواد کې د بحران او بې ثباتۍ سبب شوی دی. په دغه بیانیه کې کابل له اسلام آباد غوښتي دي چې اجازه دې ورنکړي چې د پاکستان خاوره دې د طالب ډلې لخوا چې د جنگ په دوام او وینې بیاونې تاکید لري استعمال کړي. د افغانستان خارجه وزارت یو ځل بیا له پاکستان سره د رښتینو ملګرتیاو په دوام او له ترهګرۍ او ګډو ګواښونو سره په حقیقي مبارزې تاکید وکړو. ملا عبدالغنی برادر پرون په یو لړ سرګندونو کې چې د ویډیو له لارې خپرې شوې دا خبره په ډاګه کړه چې د طالب ډلې مشران په پاکستان کې شتون لري او د دغه ډلې غړي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په جنگ کې ژوبلېږي د دغه هیواد په روغتونونو کې علاج معالجه کیږي. لبل خوا اتام احمد نور ویل دا امنیت را مستقل لپاره وسلو ته لاس کوو. د ټلواله او جمعیت ګوند اجرایی رئیس اتام احمد نور وای په هیواد کې نا امنی اوس ته رسیدلې او مسول بنسټونه د امنیت د رامنځته کولو او ټینګولو په برخه کې پاتې راغلي دي، نو دوی مجبور دي خپل لاس په کار شي. د خبریال خبری سایټ د رپورټ له مخې اتام احمد نور زیاته کړه چې دی به په هر صورت کې وسلې تلاش کوي او خپلو کسانو ته به امنیت ورکوي. که څوک هر څه وایي دی پروا نه کوي. نور وایي ځینې کړی به هڅه وکړي. نور وویل ځینې کړی به هڅه وکړي د ده دې کار ته د ملیشه سازه نوم ورکړي، خو دی پروا نه کوي او دا کار به خپله ترسره شي. د بلخ د پخوانی والی په حکومتي چارواکو نیوکه کړې چې د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلي دي. هغه ویل چې په هیواد کې امنیت ورځ تر ورځه خرابیږي او د حکومت چارواکي صرف په فیسبوک کې تبلیغات کوي او بل څه ګټور کار نه کوي. او طالبانو دیش افغان ځواکونه له بنده آزاد کړل. طالب ډلې په یو ناڅاپه اقدام کې په کندهار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو 13 تنه له بنده آزاد کړی دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د امریکې د هر ډول فوجي ماجرا لټونې په اړه د ایران سخت خبردارې. دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. په بغداد کې د امریکې په سفارت په وروستۍ راکټي حمله کې د تهران د رول لرلو په بهانه د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو ګواښونکو څرګندونو د ایران سخت رد عمل رابرسیره کړ. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف د ټرمپ د ټویټونو او په عراق کې د امریکې په سفارت په راکټي حمله کې په لاس لرلو د ایران د تورنولو په جواب کې په یو ټویټ کې ولیکل، ټرمپ په خپل ژبه دی په بهر کې په خطرناک موقعیت کې د خپل خارجو ګرځول به په داخل کې لغمیزناک ماتو څخه توجه غانی نشي ختمولې. د ایران د خارجه وزارت ویان سید خطیب زاده هم د ټرمپ د بکواساتو پر د عمل کې وویل، د سپینې ماڼۍ د دود شویو پروپاګندو په قالب کې دغه ډول تکراری بې بنیاده او د دروغو سرګندونې او تور لګونې د جاجونې وړ او د هغو سختو حالاتو تر تاثیر لاندې راوستلو په هدف سره چې ټرمپ پکې شتون لري. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیارت په شپه په خپل یو ټویټ کې د بې د ثبوت وړاندې کولو او یوازې د څو نامشخصو هاونی ګولو د تصویر په ورکولو سره په بغداد کې د امریکې په سفارت د ایتوار د ورځې په حمله کې په لاس لرلو ایران تورن کړ. ټرمپ په ټویټ کې ولیکل، په بغداد کې زموږ په سفارت د څو راکټونو حمله وشوه، د دې راکټونو درې راکټونو عمل ونه کړ، ګمان کوي چې له کومه ځایه راغلي وو، له ایرانه. د امریکې ولسمشر بیا ګواښ وکړ، اوس په عراق کې په امریکایانو د نورو حملو ګنګوسه اورو، که یو امریکایي ووجل شي نو زه ایران زیموار بولم. د ایران په خلاف د ټرمپ بکواس او ګواښ په داسې حال کې دي چې د ایشیا په لویدیځ کې د امریکایي ترهګرو ځواکونو قومندان جنرال کینت میک کینزی ادعا وکړه چې واشنگټن له ایران سره تاوتریخوالو او نښتو ته لمن وهل نه غواړي. ټرمپ چې اوس په داخل کې له سترو ناکامیو د ولسمشر په انتخاباتو کې له څرګندې ماتې سره مخامخ شوی دی او هر ورځ له تېرې ورځې نه زیات حتی د هغه خپل پلویان ترې بیلیږي او په بهر کې هم د زیاترو هیوادونو د مشرانو په خاصه توګه د اروپایي مشرانو له بې پروایۍ سره مخامخ شوی دی. د عام افکارو او پام جلبولو لپاره د ایران د پوځي ګواښ نغاره وهي. په حقیقت کې هغه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ماتې د تلافي کولو د خپل حکومت په وروستي ورځو کې د ځان مقتدر خودلو لپاره د یوې لارې موندلو په چکر کې دی او دا خیال کوي چې د ایران په ګواښلو سره خپل چټي مقصد حاصلولی شي. ټرمپ او د هغه د حکومت چارواکي دا ګمان کوي چې د ایران د تورنولو د پروژې په شروع کولو سره په خپل اند نه یوازې په عراق کې په امریکایي تاسیساتو باندې د حملو د دوام مخه نیوي شي، بلکې په دا ډول د ایران نیغ په نیغه ګواښلو سره د واشنگټن سیمه ایزو انډیوالانو ته خپل اقتدار ښودلی شي. پدا سے حال کې چې حقیقت دا دی چې عراقی جهادي ډلې د روان میلادي کال په جنوري کې د اسلامي انقلاب د پازدارانو د لخر د قدس زواک د قومندان شهید جنرال سلیماني او د عراق د الحشد الشعبي د مرستیال مشر ابو مهدي المهندس او ورسره د نورو کسانو له نازوان مردانه وجلې ورسته د عراق د پارلمان مصوبې ته په پام سره له عراق د امریکایي زواکونو د زر تر زره وتلو غوښتونکي دي. تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غا
مسیح راغی.
گرانو او قدرمنو دوستانو د تودو سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د میلاد په مناسبت له یو خاص پروګرام سره ز عبدالمجید دورانه او زما محترمه همکاره
فاطمی
ستاسو په خدمت کیو او په همدې مناسبت یعنی د حضرت عیسی علیه السلام د نیکمرغه میلاد په مناسبت درته د زړه له کومې مبارکي وایو. هیله ده چې دا پروګرام مو د پام او خوښي وړ وګرځي، نو را سره مل ووسئ.
محترم دوستانو، د حضرت بی بی مریم سلام الله علیها ټول وجود خوشحالی او غم ترمیانس حالت کې وو. لدینا تر مخ کې پورې داسې یو احساس هیڅ کله نه وو تجربه کړی. هغه نوې زیږیدونکی ماشوم چې لکه د نور په شان ځلېده، خپل له مهربانۍ ډکې غېږې ورته ځای ورکړی وو او د هغو خلکو لورې ته روانه وه چې پوښتنه کوونکو سترګو سره هغې ته کتل. د هغوی سړو او درنو کتنو او د بی بی مریم سلام الله علیها پاکو او معصومانه کتنو سره تړاو لره او هغه د هغې دندې په لاره کې چې په غاړه یې درلودله لا زیاته پیاوړې کوله. سملاسی اشاره او په اوچت غږ سره رټنې شروع شوې چې ای مریمه، ډیر عجیبه او بد کار دې کړی دی. یو بل کس ویل، هی د هارون خورې، نه د پلار بد سړی و او نه د مور بدکاره ښځه وه. بی بی مریم سلام الله علیها چې د بندګۍ د پاکۍ او خلوص یوه تجلی وه، بی له څه خبرې کولو خپل ماشوم ته اشاره وکړه. هغوی په مسخره سره وویل، څه ډول هغه ماشوم سره چې په زانګو کې پروت دی خبرې وکړو؟ ناڅاپه ماشوم په خبرو کولو شروع وکړه او وی ویل، زه عیسی د خدای پاک بنده یم او ما ته آسمانی کتاب راکړل شوی دی او زه په پیغمبرۍ مبعوث شوی یم او زه چې په هر ځای کې یم زما وجود له برکته ډک ګرځول شوی دی او تر هغه وخته چې ژوندی یم ماته یې د لمانځه او زکات سپارښتنه کړې ده. د خدای سلام دې وي په ما باندې او په هغه ورځ باندې چې زه پکې وزېږېدم او په هغه ورځ چې بمرم او په هغه ورځ چې بیا به ژوندی را پاڅولی شم. د خدای د ستر نبی او له نور او سرور نه ډکې هستۍ حضرت عیسی مسیح علیه السلام نیکمرغه میلاد د نړۍ ټولو موحدانو او د یو خدای پرستش کوونکو ته مبارک وي.
گرانو دوستانو، د میلادی کال په دې وروستیو ورځو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زیاتره مسیحیان د کریسمس د جشن او د نوي کال د رسوماتو د ادا کولو لپاره په تیاریو لګیا دي. البته د کورونا حالاتو د دغه اختر شور او زوګ کم کړی دی، او ټول دا دعا کوي چې دغه وایرس له نړۍ ورک شي او په راتلونکو کلونو کې په ټولو اخترونو او جشنونو کې د نړۍ خلک بې له هیڅ ډول استرس او اندېښنې او په خاده او خوشحالۍ سره د یو بل تر څنګ راغون شي.
اناجیل په اقوالو کې د حضرت عیسی مسیح علیه السلام میلاد د دسمبر 15مه او د کریسمس له اختر نه څو ورځې مخکې دی. مسیحیان د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د میلاد د جشن د جوړولو لپاره کلیساګانو ته ځي، ځینې هم په سړکونو او لارو کوڅو کې دینی سندرې وایي او د دغې ورځې شکر ادا کوي. دغه الهی پیغمبر نه یوازې له پلار نه بغیر او له پاک لمنې مور څخه په عجیبه او معجزانه توګه زیږېدلی دی، بلکې ټول ژوند یې له الهي اعجازونو او معجزو ډک دی چې په قرآن کریم کې په ښکلا سره بیان شوی دی. آسمانی کتاب قرآن مجید پر ډیر ښکلی او داستان ډوله توګه د حضرت بیبی مریم سلام الله علیها او د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د ژوند خاص ټکی انزور کړی دی، او حضرت عیسی علیه السلام او د غلور مرتبه مور بیبی مریم سلام الله علیها په ډیر نیک شکل سره یاد کړی دی.
حضرت بی بی مریم سلام الله علیها د مسلمانانو په عقیده د نړۍ له څلورو نامتو میرمنو څخه ده. پلار یې عمران و او مور یې چې حنا نومیده ډیره صالحه او په یو خدای باندې عقیده لرونکې وه. قرآن مجید په سوره آل عمران کې د مریم د مور نظر او د هغې د زیږیدنې او سترېدو په اړه یو لړ په زړه پورې او د اوریدو وړ ټکی بیانوي. د مریم مور د حامله کېدو په وخت نظر کوي چې که بچی یې هلک وي نو له ماشومتوب څخه به یې د خدای لپاره او د معبد په خدمت لګیا کوي. د سوره آل عمران شپږ دیرشم آیت کې بیا د حضرت بی بی مریم سلام الله علیها د مور بی بی د ژوند په باره کې راغلی دي. خو کله چې حمل وزک نو معلومه شوه چې بچه یه جنه ده. لغم و خفگان سر مخامخ شوه چه که دهشی نظر ادا نکره شی او دخپل لور نوم یه مریم یعنی ده معبد خدمتکارا که خوده چه یه ده عبادتگاه پا خدمت وگماری. بیا کاهنان ده بی بی مریم سلام الله علیها ده کفالت پا اړه لیو بل سر پا خبر وطرو او بحث بوخت شول، ترده چه وربانده پچا واچول شو او پچا د زکریا په نامه راووتله.
حضرت زکریا چې په تقوا او پرهیزګارۍ کې لټول او چت وو او د تقوا او سعادت لورې ته د خلکو لارښود وو، د بیبي مریم سلام الله علیها کفالت په غاړه واخیست. مریم په معبد کې خدمت بوخته وه چې بلوغت ته ورسېده. دغه وخت حضرت زکریا علیه السلام د بی بی مریم لپاره په معبد کې یو خاص ځای جوړ کړ چې هغه بی بی د نورو لسترګو لیرې په دغه ځای کې د خدای پاک په عبادت بوخت شي او له زکریا نه بغیر هیڅوک هلته داخل نشي. بی بی مریم سلام الله علیها به په خپل عبادت ځای کې له خپل حقیقي معشوق پاک خدای سره داسې په مناجاتو او رازو نیازو لګیا وه چې له آسمانه به ورلره الهي مایدې نازلېدلې. د سوره آل عمران په اووه دیرشم آیت کې په دې اړه راغلی دی چې کله چې به زکریا د مریم د عبادت محراب ته ورتله نو په محراب کې به یې تیار خواړه لیدل. یوه ورځ ترې پوښتنه وکړه، ای مریم، دا خواړه له کومه ځایه راځي؟ مریم وویل، دا خدای لخوا دی چې هر چا ته وغواړي به حساب روزي ورکوي. هغه پاکه بیبی به جنتی خواړه خواړه چې د حضرت عیسی علیه السلام په شان پاک او لوړ مرتبه فرزند نړیوالو ته ډالۍ کړي. پاک خدای په قرآن مجید کې مریم په بزرګۍ او عظمت سره ستایي، او نه یوازې له ښځو بلکې له ټولو مؤمنانو غواړي چې حضرت مریم سلام الله علیها د ځان لپاره بیلګه وګرځوي. د تحریم سورې په 14 مبارک آیت کې خدای تعالی داسې فرمایي: او خدای د مؤمنانو لپاره د عمران د لور مریم مثال ورکوي.
قرآن مجید کې په ښکلا او پاکۍ سره د حضرت بی بی مریم سلام الله علیها او د هغې د فرزند او د خدای د نبی ستر مبشر او هدایت کوونکی معرفي کول د دې سبب شوی دی چې نه یوازې عیسایان بلکې مسلمانان هم د حضرت عیسی علیه السلام او د هغه د مور بی بی مریم سلام الله علیها لپاره د زیات عشق او احترام قائل شي، او دغه دواړه الهی شخصیتونه له ډیرو اړخونو د مسلمانانو الهام بخونکي شي. ارواخات فقیه علامه کاشف الغطا په دې حقله فرمایي: که موږ هغه تعریف او ستاینه چې قرآن مجید حضرت عیسی علیه السلام او د هغه د قدرمنې مور بی بی مریم سلام الله علیها په اړه بیان کړي نو نه لرله، نو د بشریت نړۍ به د حضرت عیسی علیه السلام عظمت او سپیڅلتیا څخه نه و خبر، ځکه چې که ټاکل شوې وه د حضرت عیسی د مقام او مرتبې د پیژندلو لپاره مو اناجیل ته مراجعه کوله نو قلم به مو شرمېده چې د هغه حضرت په وصف کې هغه مطالب بیان کړي.
یو ډیر ښکلی عبارت چې په قرآن مجید کې د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې بیان شوی د خپل مور بی بی په اړه د هغه احترام او عاجزي ده. هغه ډیر مهم اخلاقي فضیلت چې په اسلامي روایتونو کې هم ورته خاصه او جدي پاملرنه شوې ده، فرزندان د والدینو په اړه په تیره بیا د مور په اړه له هر ډول بې پامۍ او سرکشۍ څخه منع کړي دي. حضرت عیسی علیه السلام فرمایي: پاک خدای زه د خپل مور په اړه نیکوکار او نیک چلند ګرځولی یم، او ظالم او بد چلن یې نه یم ګرځولی. یو د خدای د ستر پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام د شخصیت یو بل زرین ټکی چې قرآن کریم ورته پاملرنه کړې ده، د هغه حضرت د خدای بندوالی او د هغه مطیع والی دی. یو مهم ټکی چې د هغه له شرک نه ډکو ډیرو تعبیراتو باوجود چې هغه حضرت ته یې نسبت ورکړی کیږي چې له هغه څخه لرې کیږي. د مریم سورې په 10 او 11 آیتونو کې داسې راغلی دی: ناڅاپه عیسی خبرې شروع کړې او وی ویل: زه د خدای بنده یم، هغه ما ته آسمانی کتاب را کړی دی او زه یې پیغمبر ګرځولی یم، او هر ځای کې چې یم زما وجود له برکته ډک ګرځولی دی، او تر هغه وخته چې ژوندی یم ما ته د لمانځه او زکات سپارښتنه کړې ده. قرآن کریم د اهل کتابو د تصور په اپوټه هغه خدای نه بلکې د خدای پاک مطیع بنده معرفي کوي، او په وضاحت سره هغه له هر ډول تسلیس او څو پرستۍ څخه مبرا کوي.
درانو دوستانو، حضرت عیسی علیه السلام د نورو الهی پیغمبرانو علیه السلام په شان زاهد او عابد وو، او ځان به د دنیا لپړک پړک او ښکلا لرې ساته. امام علی علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام د ژوند د سبک او طریقې په حق لفرمای: بالخت یې تیګه، جامې یې سختې او خوراک یې ناګواره و. پخ کړی یې لوګه، پشپک یې ډیوه سپوږمۍ، او د ورځې څپر یې د ځمکې ختیځ او لویدیز و. میوه او سبزی هغه گیاگانې وې چې په مختلفو سیمو کې به کېدلې. همدارنګ امام موسی کاظم علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام له خولې د خالص ایمان د خوږوالي په باره کې فرمایي. حضرت مسیح علیه السلام وفرمایل، اے بدو بندگانو، غنم پاک او صفا کړئ او خې اوړ کړئ چې خوند یې وڅکئ او نصیب موشي. همدارنګ خپل ایمان مخالص او کامل کړئ چې خوږوالی یې بیا مومئ او سرانجام یې درته ګټه ورسوي.
حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام د نور و الہی پیغمبرانو په شان د پاک خدای لخوا د انسانانو د هدایت لپاره راولېږل شو چې بشریت ابدی فلاح او سعادت ته هدایت کړي. هغه د اعجاز قدرت او د پرهیزګارۍ روح درلودله. هغه به په ماشومتوب کې د یو بالغ سړی په شان خبرې کولې او خلکو ته به یې وعظ او نصیحت کاوه. مړی به یې په خپل مسیحایي دم سره ژوندی کول. په خپلو لاسو سره به یې له لږې خټې څخه مارغه جوړاوه او پکې به یې پوکول، او هغه د خټو مجسمه به په حقیقي او ژوندی مارغه بدلېده او د هغه له مبارکو لاسونو به یې الوت کاوه. د ړندو په سترګو به یې لاس راکاشوه، هغه به بینا کېده، او د خپل پیغمبر نورانی جمال به یې لیده چې ورته په مهربانۍ سره وګوري. بېشکه عیسی مسیح راغلی چې د نیکو او مهربانانه چلندونو په پراختیا او له طاغوتیانو او بدعتونو سره په مبارزې سره چې د هغې زمانې د یهودو دنیا طلبه عالمانو خپاره کړي وو، زړونه د خوبیو نیکیو او فضیلتونو لورې هدایت کړي. هغه حضرت په زلونو خپلو نږدې ملګرو او هواریانو ته وعده ورکړی وه چې له ما نه وروسته به هغه پیغمبر مبعوث شي چې نوم یې احمد دی او کتاب او شریعت به لري. بېشکه پیغمبران علیهم السلام د یو بل تصدیق کوونکي وو، او هیڅ یو د انساني او معنوي عظمت لوري ته د بشریت له هدایت نه بغیر څخه هدف او مقصد نه درلوده. قرآن مجید موږ ته فرمایي چې حضرت عیسی علیه السلام په صلیب وزړول شو خو ونه وژل شو، بلکې خدای پاک هغه آسمانونو ته بوته او د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف په ظهور سره به حضرت عیسی علیه السلام هم ظهور او رجعت کوي.
ګرانو دوستانو، د حضرت عیسی مسیح علیه السلام د نیکمرغه میلاد په مناسبت درته د یو ځل بیا مبارکۍ په ویلو سره ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
هر کله
راشا
د تهران رادیو در کل راشه پروگرام ډیرو خوژو او زړه ترانیش دی مینوالو سلامونه او نیک هیلمو ومني دا د یو ځل بیا ستاسو د خوخه او ستاسو لخپل هر کل راشه پروگرام سره ز فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانه
ستاسو په خدمت کې حاضر شوم په دې هیله چې ټول ملګری او دوستان به مو روغ او رمټ وي او د جمعې د مبارک ورځ به هم په خیر او خوشحالي تیر کړی وي. نو خبرې نه وژدوم او واره او نوبت خپل همکار ته ورکوم.
زه هم سلامونه وایم ګرانو قدرمنو ملګرو ته او په دې هیله یم چې دوستان به روغ جوړ وي انشاءالله. نن که مپام وي د حضرت عیسی علیه السلام د ولادت کلیزه ده، نو دغه د خوشحالۍ په دې موقعه د نړۍ ټولو انسانانو او په تیره بیا عیسایانو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. وخت نن بیخي نه ضایع کوم، وار له واله راځم د ګرانو دوستانو را رسیدلو خوږو خوږو شعرونو او پیغامونو ته چې زیاتره د ګروپ د اونۍ د موضوع یعنی په پښتنه ټولنه کې د ښځو د حقوقو په حق لدی. نو ورته راګرځو خو له یوې وړې شان د می ورسته.
ډیر قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. راځو خپل پروګرام ته چې زموږ قدرمن او ګران ورور حبیب شامیچن خیل صاحب د ښځو په اړه داسې لیکي: په اکثریت پښتنو کورونو کې هغه ښځه ډیره ښه ښځه بلل کیږي کومه چې د کور د هر غړي بد او سپک الفاظ په ځان وړي، کومه چې د یوې وینزې غوندې سهار تر ماښام آخرینه ګرځي او د کار هر کار ته ورمخ کوي، کومه چې کونډ شي او بیا د لیورونو ظلمونه او ستمونه په ځان وړي، کومه چې هر ظلم او ستم په پټه خوله په ځان تیروي او وایي چې هغه ښځه ډیره سپین سترګې بلل کیږي کومه چې ځان صفا سوتره ساتي، خپل سالم او پر ځای حقوق غواړي او له خپل خاوند سره ډیره مینه لري.
میچن خیل صاحب، په موضوع باندې د نظر ورکولو مو یو جهان مننه کوو او ستاسو خبرې تاییدوو. بالکل همداسې ده، په رښتیا هم د ښځې لخوا د خپل حقوقو غوښتل ډیر غټ جرم ګڼل کیږي په پښتنه ټولنه کې، که هغه په میراث کې وي او که په نورو چارو کې. بیا هم ستاسو دغه شان خو نظرونو ته سترګې په لار یو. خو اوس راځم په کابل کې زمونږ د ګران ملګري غنم رنگ کوچی صاحب لخوا را رسیدلې لیکنې ته چې پښتو ژبې ته لورپېخو ستونزو یې سر ټکولې. کوچی صاحب لیکي: یو څه ځوانان را پیدا شوي او د پښتو ژبې سوچه کېدو لپاره تحریک چلوي، دغه خلک پیسې هم پریمانه لري، د اظهار وسیلې هم په واک کې دي، په خواله رسنیو کې هم په ډیر شدت سره فعالیتونه کوي، خو دا خلک چا را پیدا کړل؟ کوم قوتونه یې مرسته کوي؟ دا سرمایه گذاری په دوی باندې څوک کوي؟ کوچی صاحب لیکلي چې په دغو شوو پښتنو یې نه غږیږم، دلته د هغه خطر یادونه کوم چې په وجه به یې دا ژبه نوره هم ورکه شي. دوی ته وایم چې هر لفظ باید پښتو نه کړو، ولې چې ټولې ژبې یو بل باندې تکیه لري، که ژبه سوچه کوونو ممکنه ده چې اپوټه نتیجه ورکړي او بیخي ورکه شي، او په دې سره خو دا ژبه نوره هم سختیږي. نو کوچی صاحب، خو دا موضوع ډیره مفصله څېړلې ده، خو د پروګرام د وخت کمی ته په پام سره مو تاسو ته سپارښتنه ده چې زموږ په واټساپ ګروپ کې ولولې. خو په پای کې د غازی سیال صاحب دا شعر لیکلی چې وایي: څوک پښتو وخوړل سیاله، څوک پښتو وخوړل سیاله، څوک لګیا دی چې پښتو خوري.
ډیر ډیر مننه کوو د محترم غنم رنگ کوچ صاحب د دغه مطلب نه. ماجد صاحب که ستاسو خوښه وي او موسیقي به اورو او بیرته خپل پروګرام ته راګرځو.
بیرته راځو خو د غږیزو پیغامونو سره نو را سرم لووسه. ګرانو دوستانو یو ځل بیا درته هرکلی وایو. راځو ستاسو له خوا را رسېدلو خوږو خوږو غږیزو پیغامونو ته، چې لومبې پیغام د کاري نصیب الله صاحب دی، نو راځئ چې وویرو.
سلامونه د هر کله راځو پروګرام خوږو دوستانو. د موضوع په اړه خبرې وړاندې کوم. ماشاءالله ډېر په زړه پورې جلانی صاحب ډېر ښایستې خوندورې خبرې وکړې، اور لکه چې ویلې دي اکثره پښتنو سیمه کې چې کم خلک مطلب کار کوي، سار سر لاړ سي، هغه زنانې خوانې هم ورسره لاړ سي کار کوي ورسره. د دې وجې د دې یوه دا وجه زما په ذهن د هر چا یو سوچ نظریه یو فکر دی. زما په نظریه او په سوچ په فکر باندې دا د غریبۍ د وجه زه هم کېدلی سي. ګورله کم سے کم که خلک چې موږ سرمایه‌دار لیدلی دي، هغه کور کې چې کوم زنان ته چې کوم عزت ته هغه حصه ورکوي، ټکسلو په وجه د دې چې یار هغه هر څه سهولیات چې کوم دی هغه پردي ورور د کور لپاره یو بل داسې نجلۍ پیدا کړي یا داسې یو کارګر پیدا کړي چې هغه د کور څه کار لوش موش څه داسې تغاو پنځي. او پښتانه چې کوم دی هغه اکثره غریبان وي، هغه د دې وس نه لري. اوس ګورو ډېر داسې مدل دی په داسې پښتنو سیمه کې سارا علاقو کې چې یار یو سړی واده کړی، یعنی هغه چې کوم خدای پاک هغه د زوی نیوی کوي، نو دوی بیا مجبور دی هغه چې کوم دی هغه زنانه د ځان سره بیا یې کار به کوي. دغه پښتنو چې کوم دغه دی ظلم یا تشدد پر کوي یا د غور باندې کوي یا د دوی حقوق باندې نظر غیږي، هغه ماته ډېر د غریبۍ علامه هم کېدلی سي چې یار دوی د غریبۍ د وجه هم چې کوم دی دغه نه کوي، د دوی حقوق نه پر ځای کوي او هغه باندې تشدد کوي.
د قاری نصیب الله صاحب څخه ډېره ډېره مننه کوو او هیله لرو چې زموږ سره اړیکې لا ټینګې کړي. ماجد صاحب که ستاسو خوښه وي زو خپل یو بل غږیز پیغام ته چې زموږ ګران دوست رازق جار صافي صاحب استولي او موږ اورو چې څه ویلي.
بالکل مې خوښه ده، راځئ چې وویرو.
سلامونه ملګرو، سهار مو نیکمرغه. ملګرو که موږ وګورو نو په ټوله افغاني ټولنه کې د ماشومانو پراخ استحصال روان دی. د جلانی صاحب خبره صحیح ده چې اول خو باید والدین پلار او مور روزنه ولري، یعنی هغه تعلیم یافته وي، هغه په دې پوه وي چې موږ ماشوم څنګه وروزو او څنګه په ده کې استعداد راپیدا کړو. له بده مرغه زموږ ماشومان نو کې هغه شته استعدادونه موږ وروژنو. او یو بله خبره دا ده چې په افغاني ټولنه کې د ماشومانو زیات راوړل او هغه هم یو ستونزه ده، ځکه چې د یوې مور شپږ اووه وي الکان وي، درې څلورې نوڼې وي، لا یوه اته نوڼې وي، څلور پنځه الکان وي، دا خو هغه هم شره ده. نو که د ایران یا د نورو ملکونو اسلامي ملکونو ته که موږ وګورو، هغو دغه شره راکمه کړې د دوه یا درې، یا ته په چینا کې خو تر اوسه یو اجازه وه. نو موږ ځکه په دې دغه کې پړه راځو چې اولادونه د مور او پلار له یوې خوا ډېر وي، له بلې خوا یې دوی په تربیت نه پوهېږي چې ماشوم موږ څنګه تربیه کوو، څنګه یې روزو. نو اکثره ماشومان ځورول کېږي، وهل کېږي په بېلوبېلو له بېلوبېلو لارو. نو دغه ستونزه ډېره جدي ده، که نه بیا خو اکثره په دې وروستیو کې په ماشومانو باندې پراخ جنسي تیری ترسره کیږي. دا ټول عملونه باید د دې ښه آګاهي وسي او دغه ته خپل پلان جوړ کړي. هر عمر او پلار چې دی څنګه خپل اولاد راکمولی شي او هغه ښه روزلی شي. په درناوي
رازګجار صافی صاحب، ډیره ډیره مننه د دې ښکلي پیغام، د دې ښکلي نظر، د ښځو د حقوقو په حقله، د پښتنې ټولنې کې چې کوم مشکلات دي. او یادونه کوم ګرانو دوستانو ته چې دا د دې اونۍ دا موضوع چې کومه ده، دا هم رازګجار صافی صاحب په وړاندیز باندې مونږ غوره کړې ده. نو یو جهان مننه کوو. دې نه علاوه یادونه کوم چې د هر کله راشه په واتساپ ګروپ کې د خاغلی غلام جیلانی ساج صاحب، پیر نجیب الله صاحب، محمد اکبر سلطانی صاحب، اکرام الله فگار صاحب او جمیل حسین صاحب پشان ډیرو ملګرو خپل ارزښناک نظرونه پریښي دي، خو دلته د وخت کمی په وجه نشو خپرولې. البته په ګروپ کې مترې پوره پوره استفاده کوو.
دلته یو بل دوست او زما ګران قدر ورور موتی الحق صاحب بیا په د باسط توحیدی صاحب په دې شایسته ټپه سره پروګرام ته لا ښکلا بخښلې ده او وایي چې زه دې په دوو سترګو مین یم، زه دې په دوو سترګو مین یم، که خلک نور ګمان کوي ړانده دي شینه.
واه واه، که خلک نور ګمان کوي ړانده دي شینه. ډیر لا ډیر ښه شعر، ډیر ښه ټپه لمتی الله صاحب نه پخته پامنه سره د محمد رحیم صاحب لخوا د ارواخاد حمزه بابا درالیګلی کلام یو څو بیتونه راخلو چې وایي: اے ربا اول په پاک نوم دې ابتدا کوم، ژبه مې د ذهن کړې گویا چې ستا سنا کوم، دا زما سنا ده چې لایق دې د سنا نه یم، دا سزا مې بس ده چې لایق دې د سزا نه یم، زه خپل خطا کړم د رحمت په امیدوارو کې، زار له هغه خوفه چې وي تل په ګناهکارو کې، بس یو توخه ده، بس یو توخه زه د درود او د سلام لرم، پایم په دې آس چې محمد خیر الانام لرم، آل د محمد مې خپل نجات لرم موندلې دی، آل د محمد مې خپل نجات لرم موندلې دی، عشق مې د صفاتو هغه ذات لرم
موندلې دی. الله تعالی دې د حمزه بابا په نورانی قبر رحمتونه نازل کړي.
آمين آمين.
او د محمد رحیم دورانی صاحب هم مننه کوو چې داسې ښه کلام یې را لېږلې، خو متاسفانه او په خواشنۍ سره مو پوره خبر نه کړای شو. بیا یې هم د مینې امیدوار یو.
بالکل همداسې ده.
ګران ورور محمد اکبر سلطانی صاحب هم په دې وروستیو کې د خپل چاپ شوی کتاب د یوې صفحې انزور راشیدي کړي او د جړیدلې پښتانه ترنوان لاندې شعر یې هم رالېږلی دی. سلطانی صاحب وایي چې ټول عمر جړیدلې جړیدلې پښتانه، په هور کې سوزېدلې سوزېدلې پښتانه، د هر ظالم په سر باندې لاس ایښی د ظلم، داغ شوي بې ګناه دي تپېدلې پښتانه، نه خوف لري نه ژاړي نه له چا ځینې ویریږي، نه خوف لري نه ژاړي نه له چا ځینې ویریږي، د دار په سر ولاړ دي درېدلې پښتانه، د دار په سر ولاړ دي درېدلې پښتانه، د غم په کور کې اوسي او د غم خبرې کاندي، په خپلو وینو لامبې لمبې دلې پښتانه، په اور کې رالوی شوي سلطاني غمونه مکړه، په اور کې رالوی شوي سلطاني غمونه مکړه، ټول عمر زورېدلې زورېدلې پښتانه.
ډېر ښه، ډېر ښه سلطانی صاحب، یو جهان مننه. الله تعالی دې په قلم باندې نور هم برکت کا،
ان شاء الله
بیا به هم درته سترګې پلار یو. سلطانی صاحب خو دلته د مسافرې شپې ورځې تیروي، اصل کې خو د هرات ولایت در آباد سنگی ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خو دلته زموږ په خوا کې په کرچ کې اوسیږي. نو ډېره مننه. او دغه کتاب هم په دې وروستیو کې چاپ شوی دی، یو ځل بیا ورته مبارکي
وایو.
نو سلطانی صاحب سره په خدای پامانه سره د غلام جیلانی ساج صاحب یو لیکنه لاسته راغله، دا ملګرو سره شریکو چې د موضوع په حق لده. وای چې تر ټولو اړینه خبره دا ده چې موږ له هر څه مخ کې د حدودو خیال وساتو. مطلب وای چې د خزو راوتل یا کار کول یا ډاکټره جوړیدل یا کاروبار کول، باید له دې څخه نه خزه ناوړه ګټه پورته کړي او نه نارینه، ځکه وایي چې خزه هم انسان ده او حق لري چې وګرځي، ځکه چې دا د انسان حق دی. او داسې نه کیږي چې ټول عمر دې په څلور کونجه دیوالونو کې ناست وي او د وتلو یې هم دغه مطلب نه دی چې بې ځایه او بې خوند کارونه ترسره کړي. هر څه باید په دایره کې دننه وي او دغه حق اسلام ښځو ته ورکړی دی. جیلانی صاحب بیا وایي چې وایي زه نه وایم، ځکه چې په اسلامي تاریخ کې او اسوای نبوي کې مونږ لولو چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مبارکه بیبی او زمونږ مور حضرت خدیجه سلام الله علیها هم هغه میرمن وه چې تجارت پې کوله. نو د غلام جیلانی صاحب
ډیر ډیر مننه کو په دا ش مطلب سره او په دا ش تفکر او فکرونو او نظرونو سره چې مشتراستی خو ماجد صاحب د اسلام په چوکاټ کې، یعنی زموږ د دین او د اعتقاداتو په چوکاټ کې هم ښځو ته او هم نارینه ته خپل حقوق دي، او که دا حقوق په ځای شي د هیچا حق نه ځای
کیږي. بل خبره ما په ګروپ کې هم کړو، نور ملګرو هم دغه نظر ورکړی و چې مونږ زیاتره پښتنو هغه اسلام د پښتو نه شاته کړی دی، یعنی اول وی پښتون یم بیا مسلمان
یم، متاسفانه.
نو دغه تفکر چې تاسو پورې ختم شوی نه وي، او دغه اسلام که مونږ ځان مسلمانان ګڼو نو سوچه اسلام ته باید راشو. او حبیب الله شاه صاحب پیر صاحب هم دا خبره په وارو وارو کړې ده چې هغې دپاره مونږ باید صحیح لاره وپیژنو، او صحیح لاره د رسول الله مبارک ته د رسیدو صحیح لاره چې کوم ده، هغه د هغه اهل بیت دي. نو د اهل بیت علیهم السلام په صحیح لاره باندې د سمیدو په دوا سره دا پروګرام هم پای ته رسوو، او ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ.